یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خپرونه کې درې ورځنۍ دمې وروسته په یو شمېر ولایتونو کې بیرته د جګړو اور بل شوی.
په پس از ختم سه روز آتش بس اعلام شده، تاروا دوباره فعالیتهای توریستیشان اثر گرفتن.
کندوزیان وایي ښار ته نږدې جنگ جګړو د ژوند کړۍ پرې تنګه کړې.
کندوز ښار شاوخوا ته جنگ روان دی، شاوخوا ته طالبان دي، نور خلک چې د آزاده توګه خپل کار وظیفې ته تللی نسي.
کونړ کې خیاطان وایي سږ اختر کې یې ډېرې نوې جامې ونه ګنډلې.
کار بې اندازې زیات او شوکرونه به م کول. اوس یوه دوه جوړې راځي او جګړو سره زموږ کارونه هم کم شوي دي.
او هند کې د کورونا د مثبتو پېښو شمېر کم شوی. د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. راځئ تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو.
په هلمند کې د نښتو د پیلې دوه راپورونه ورکول کېږي. د اسرائیل صدر اعظم خبرداری ورکوي چې د فلسطیني سخت دریځو په وړاندې به اوسنی کمپاین تر هغو دوام وکړي چې اړتیا یې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن نن یو شمېر اروپایي هیوادونو ته خپل 15 ورځنی سفر پیلوي. بشپړ خبرونه. د درې ورځنی اوربند پای ته رسېدو سره سم له هلمند څخه د نښتو د بیا پیلېدو راپورونه ورکول کېږي. د اختر په مناسبت اعلان شوی اوربند تېر شپه 12 بجې پای ته ورسېد. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د هلمند مرکز لښکرګاه په لمنو کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو تر منځ نښتې بیا پیل شوې دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان دې اژانس ته وویل چې نښتې نن سهار پیل شوي او تر اوسه دوام لري. هغه وویل طالبانو د لښکرګاه په منو کې او یو شمېر نورو ولسوالیو کې پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه پیل کړي دي. د افغان پوځ ویان چې نوم نه دی ښودل شوی هم د جګړو د پیلېدو خبره تایید کړې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې جګړې مقابل لوري پیل کړي دي، خو افغان چارواکو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د ملي اردو چارواکي وایي په کندوز ولایت کې د کماندو تازه دمه ځواکونه به د طالبانو د تحرکاتو مخه ونیسي. په کندوز کې د پامیر د 212 قول اردو ویان عبدالهادي نظري پرون ازادي راډیو ته وویل
کماندوای تازه نفس از مرکز کې
له مرکز کابل د کماندو ځواک تازه دمه پوځیان په کندوز کې ځای پر ځای شوي. دغه ځواکونه به د کندوز د اوسیدونکو ساتنه وکړي. تروریستو طالبانو ته اجازه نه ورکوي چې د خلکو ځان او مال ته زیان واړوي.
بلخوا د کندوز اوسیدونکو ویلي چې د ولایت د مرکز په شاوخوا کې د ډزو اوازونه اورېدل کېږي او پر ښار د کومې حملې د احتمال په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د تخار چارواکي وایي د تښتونکو له منګولو یو ماشوم ژغورلی دی. د تخار د امنیې قمندانۍ چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د مرتضا په نوم دغه ماشوم چې د اختر په لومړۍ ورځ د طالقانو د ګذر صدیق افغان سیمه کې خپل کور ته نږدې تښتول شوی و، د طالقان د څلورمې حوزې د پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې و موندل شو او د تښتونکو له منګولو وژغورل شو. چارواکي د دریو تښتونکو د نیول کېدو خبره هم کوي. خبرونه لازدي رډو اوري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د فلسطیني سخت دریځو په وړاندې به اوسنی کمپاین تر هغو دوام وکړي چې اړتیا یې وي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحدو ایالتونو او ملګرو ملتونو د وضعیت د کرارېدو غوښتنه کړې ده. بنیامین نتنیاهو پرون شنبې دغه خبرداری داسې مهال ورکړ چې د اسرائیل پوځ په غزه کې د جکپور چارواکو او د حماس د قمندانانو پر څو ځایونو هوایي بریدونه وکړل. د اسرائیل صدر اعظم د حماس ډلې مشرانو ته وویل چې نه به د ځمکې پر سر او نه به هم تر ځمکې لاندې پټ پاتې شي. له دې مخکې اسرائیل پرون په هوایي بریدونو کې په غزه کې د حماس ډلې د یوه سیاسي مشر او یوه جکپورې ودانۍ چې د نړیوالو رسنیو دفترونه پکې وو په نښه کړي وو. فلسطیني چارواکي وایي د مۍ له 10 راهیسې چې نښتې پیل شوي لږ تر لږه 145 کسان وژل شوي، 140 ماشومان ښودل شوي او دغه ورځ 1300 تنه هم ټپیان شوي دي. اسرائیل خپل لور ته د 10 کسانو وژنه تایید کړې چې دوه پکې ماشومان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د ملکي تلفاتو په اړه خفګان او د رسنیو په دفترونو یې د اسرائیل د هوایي بریدونو په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس سره خبرې وکړې او دواړه د وضعیت کرارېدو ته وهڅول.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن نن یو شمېر اروپایي هیوادونو ته خپل 15 ورځنی سفر پیلوي. دی به په دې سفر کې ډنمارک، آیسلند او ګرینلند ته ولاړ شي او په ترڅ کې به د آرکټیک شورا په غونډه کې برخه واخلي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې له پیل رئیس په لومړي ځل ښاغلی بلنکن په دې غونډه کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره مخامخ ګوري. دغه شورا چې اته غړي لري د مۍ په 19 خپله دوه ورځنۍ غونډه د آیسلند په پلازمینه ریکجاویک کې پیلوي. د بلنکن د سفر په اجنډا کې د آرکټیک شورا د غړو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره دوه اړخیزې لیدنې کتنې شاملې دي. تمه ده روسیه د راتلونکو دو کلونو لپاره د دې شورا دورې مشري په غاړه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مخکې په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به د مۍ په 20 په متقابلو اړیکو او نړیوالو مسلو خبرې وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې وروستیو کې کړکېچ لا زیات شوی دی. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرداری ورکړی چې له هند څخه د کورونا وایروس بدله شوې بڼه په هیواد کې ثبت شوې ده. جانسن پرون شنبې وویل چې برېټانیا ته د دغه وایروس د نوې بڼې سرایت هغه هڅې له خنډ سره مخامخ کوي چې په دې هیواد کې له کووید 19 ناروغۍ څخه د خلاصون لپاره پیل کړی دی. جانسن وویل د لګول شوو محدودیتونو د لرې کولو بله مرحله له سبا د مۍ له 18 پیلېږي، خو خبرداری ورکوي چې ښایي د وایروس د دغې نوې بڼې سرایت د ټولو محدودیتونو لره کول د جون تر 18 پورې شاته وغورځوي. د برېټانیا روغتیایي چارواکو د انګلستان په دوه ښارونو کې کور په کور د کورونا وایروس ازموینې پیل کړي دي. د برېټانیا د بالغو وګړو دوه درېمه برخه لږ تر لږه د کورونا یو ډوز واکسین اخیستی، خو بیا هم په ټول هیواد کې دغه وایروس د خپرېدو خطر له منځه نه دی تللی.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ، پته د ازادي رادیو ډاٹ کام. که د خبرونې تر پایه را سره پاتې شئ، په دویمه نیمایي کې نور بس د ځانګړي پروګرام هم درته لرو. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د اختر له درې ورځني اوربان وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په 13 ولایتونو کې جګړې بیرته پیل شوې. د دغه وزارت چارواکي طالبان د اوربان په سرغړونه هم تورنوي او وایي دغه وسلوالو د اختر په ورځو کې هم 21 ملکیان وژلي. په همدې حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د قلي اردوګانو له قمندانانو سره خبرې کړې او هغوی ته یې امر کړی چې د جګړې د دوام پر مهال طالبان وځپي، خو طالبان بیا برعکس پر حکومت تور لګوي چې جګړه غواړي او په یو شمېر سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اختر له درې ورځني اوربان وروسته چې د تاوتریخوالي کچه پکې صفر نه وه، یو ځل بیا د جګړې له پیل خبر ورکول کیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي طالبانو په 13 ولایتونو کې پر افغان ځواکونو بریدونه کړي او آن اوربان دې هم مات کړی دی. د دې وزارت د ویان مرسیال فواد امان د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
له درې ورځني اعلان شوي اوربان وروسته طالبانو خپل ترهګریز فعالیتونه له سره پیل کړي. پر افغانانو د طالبانو ترهګریز بریدونه روان دي.
د ملي دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ طالبانو اوربان هم نه دی مراد کړی او د جګړې پر مهال د افغانستان په 15 ولایتونو کې یو ملکیان وژلي او له دیرشو ډیر یې ټپیان کړي دي. ملي دفاع وزارت داسې مال د طالبانو لخوا د جګړې د بیا پیل خبرې کوي چې د 215 میوند قلي اردو هم د هلمند په درې ولسوالیو کې د تعرضي او تصفیوي عملیاتو له پیل خبر ورکوي. 215 میوند قلي اردو په یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي د عملیات په لخکرګاه، ناوا او نهر سراج ولسوالیو کې پیل شوي، خو طالبان بیا د حکومت دا ادعا نه مني چې دوی په اختر کې اوربان مات کړی. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل حکومتي ځواکونو په غزنی، هلمند او کندهار کې پوځي تحرکات درلودل چې دوی یې مخه نیولې ده. په ورته وخت کې جمهور رئیس غني هم د اوربان له ماتېدو وروسته د پوځي قول اردو قمندانانو ته امر کړی چې طالبان وځپي. د حکومت د رسنیو مرکز مشر دواخان مینپال ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس غني د ټولو قول اردوګانو له قمندانانو سره خبرو کې هغوی ته لارښوونه کړې چې د خپلو خلکو او خاورې ساتنې ته چمتو واوسي.
ولسمشر ورته وویل که طالبان اوربان ونغځي دوی باید د نظام او د خلکو د ساتنې لپاره بشپړ آمادګي ولري او په هر ځای کې طالبان وځپي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې او شمېر غړي هم د اختر په شپو ورځو کې د اوربان پر ماتېدو اندېښنه ښایي او زیاتوي. دا ډول کړنې به پر سولې د خلکو باور راکم او تر خوای د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد کچه راټیټه کړي. د مشرانو جرګې دوه غړي انارکلی هنریار او محمد هاشم الکوزی
پلیدیدیم کې در روزهای عید متاسفانه ما قربانی های را در ولایات مختلف کشور داشتیم. اگر طرف قندهار بریم، ننګرهار بریم، با عادسی بالای مسجد
جناب رئیس صاحب د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې جنگ دی، مشکلات دی، ستونزې دي، ناخوالې دي. هر روز مو نظامي ځواکونه او ملکي وګړي خپل ژوند د لاس ورکړي. هر روز هم ولسون پا دیر سخت حالات قرار لره ده ولسون و کورون و زایون و منطقه طول دنی پات دی او پشارون و ترکان و پارکون و کشفی و رزی تیره
ل اعلان شوی دری ورځنی اوربند روس صدا سمال جګړه بیا ګرمي کې چې عام افغانانو د تلپات اوربند غوښتنه کړي خو ښکاری چې د غوښتنې یوازې هیله پاتې شي
و مو ریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو له تیرې نیمې شپې راهیسې په 13 ولایتونو کې بیرته جګړه پیل کړې د دغې موضوع د تحلیل لپاره دا شیبه له کابله د سیاسي چارو کتونکي آریان خیبر استډیو ته وصل شوی خیبر صاحب ستړي مشئ غرمه مو په خیر په دې به تم شو چې هممهاله د جګړې پیل او د سولې د خبرو پیل په دوحه کې په څه معنی
سلامونه د خپل سلامونه تاسو ته تاسو د نړۍ همکارانو ته د نړۍ اورېدونکو ته وړاندې کوم زه فکر کوم چې دا د درې ورځنۍ د طالبانو په خونه چې اوربند لاندې شوی دا یو پراتفي معنا رو دی غوښتل چې فقط خپل ځانونه په درې ورځو کې سمبال کړي د اقل خلکو په سترګو باندې خاورې وشینی په داسې حال کې ده چې دوی هېڅ د سولې په خاطر باندې کوم پلان پروګرام نه لري دوی هڅه دغه ده چې جنګونه د خارو منځته وغورځوي او وکړي چې حداقل دولت چیلنج کړي دوی عمده او اساسي هدف دغه دی نو په ټوله کې تاسو ولیدل چې دوی په ټولو ولایتو کې د اوربان مات کړل اکثریت ولایت کې اوربان مات کړل کلیپونه ویدیو ووتل نو دوی تروزی ترکات درلودل په بعضو ولایتو کې دوی خونړي انفجارات درلودل دغه ټول مسل چې سره اول کوم بدا په دې معنی چې طالبان د سولې د واره هیڅ کوم وړاندیزم لري کوم طرح هم لري کوم پلان هم لري فقط دې هدف مخه دغه ده چې جنگ نورم دوام پیدا کړي
بله اما خیبر سه د سې راپور نه خبر شول چې په یو شمېر ولایتونو کې البته طالبان هم دا ادعا کوي چې د افغانستان د دولت ځواکونو هم لوجستیکی فعالیتونه کول دغه اوربان پر مهال باندې
نو دغه د دولت قانوني حق د لوجستیکي فعالیتونه په دې معنی چې دوی اتمه خپل قطعات ته لوجستیکي مواد ورسول ډوډۍ مهمات سلا دغه قانوني د دولت حق ده د لوجستیکي ترکات چې شوی دی د دولت د خچنګ وکړي نو مثلا کوم قطعات کې سلا نه مهمات
او دوی وايي هغه سیمې چې کلابان دی طالبان وايي چې هغه سیمې چې کلابان دی یا طالبان ورته نږدې وو چې ویني سي حل ته وايي دوی سرغړونه کړي دولت البته د دوه طرفونو ادعا وې دي
نو که دا سم شخصه ایدا نشته د دولت باندې چې د مستقیم تعریف کړی په طالبان باندې هغه د لوجستیکي اکمالات کړی وي د ټولو قطعاتو د دفاع وزارت کورنۍ چارو وزارت د ملي امنیت د ریاست او قانوني عقد چې د خپل قطعات سمبال کړی اما دا څه بیل نشته چې د دولت وسوال پوزونو په طالبان باندې ترس کړل کدو چې راغلی او مثلا فلمند کې د تاسو ولې چې د خپل پرواتلو د دې رژیم مستقیمه د دولت د پولیسو د ملي اردو په قطعات باندې د هلته ترکات وکړل او د سره یې کړی هغه پوستک تاسو هغه فلپ لیدلی دی نو په ټوله کې دولت ترکات نه درلودل چې حمله یې کړي په دې بمبار یې کړی وي او یعنې زمین خوځښت یې کړی وي او طالبانو دا کارونه وکړل تاسو ولیدل د اختر په ورځو کې دوی ترکات هم د حملې وکړلې دوی سړکونه ونیول تاسو په شمال کې تاسو خبرې په شمال کې دوی چیک پوینټونه اچولي وو او د کندز په لاره کې او دوی وکړل چې اقل یو هغه خپل شتون هلته خلکو ته وروښیي چې موږ شته یو دی
او دغه حمله چې وشوه خیبر صاحب دغه د کابل حمله د شکردرې د جماعت د جمعې د لمانځه پر مهال ډیره خونړۍ حمله وه طالبانو پکې لاس لرل رات کړل او وی غندله فکر کوي دغه حمله د چا کار وو
نو زه فکر کوم چې طالبان هر وخت چې د خواخه باندې انفجار انتها چوم شي دوی ته دوی ته دوی چې د دې مقاله او هغه چې عملات چې دوی ته رسنه او کوم مثلا نقصان رسوي حداقل هغه ذهنیت نه بل خاطر اړوي هغه د دونه منکریږي په ټوله کې د ټول پیګه افغانستان خلک پیګه چې طالبان د کار کړل او د بل څوک د ځرفت توان مند نه لري په داسې شرایط کې د سولې خبرې به سولې به هیڅ روان دی فقط طالبان دغه تحرکات
کوي او دغه وضعیت خیبر صاحب دغه روان وضعیت تاوتریخوالی په د سولې د خبرو په میز کې په روانو بحثونو باندې څه اغیز کولای شي
مستقیم اغیز لري دا تحرکات چې مثلا د منکریږي کانتهار کې انفجار یې پای لري یو بیت منکریږي ټول خلک نړیوال په دې باندې پیږي د افغانستان خلک هم په دې باندې پیږي افغانستان دولت هم په دې باندې پیږي او ماسته قسمت په دې باندې شته چې دوی دا تحرکات دی کړی تاسو ولیدل پرون چې د پای برات خلک چې پای او ځولې په کابل شمال په لاله کې یګه مو په ټول اخر ته د تحقیقات نتیجه مدي چې د ملي امنیت په فاش کړی هغه داسې کومه څه شته چې د طالبانو د خوانې طالبانو
دي او خیبر صاحب همدې وضعیت په کتو داسې ویل کېږي چې د استانبول کانفرنس هم ممکن د شپږ ورځو کې جوړ شي. هیلې څه دي؟ آیا امکان شته چې د افغانستان جګړه چې اوس بیرته په اتلس ولایتونو کې پیل شوې د همدې کانفرنس په جوړېدو سره یو څه آرام شي یا تاوتریخوالي کچه کې کموالی راشي؟
زه فکر کوم چې دا په دې منور باندې موږ مخ ته لاړ شو چې هر د انتحار انفجار یو داسې سیاسي باندې د لاشي د ترکی کانفرنس په ټوله کې ترکی کانفرنس هم بنتیجې ځکه چې مولمي چې د دواړو لوري د اقل سولې بلګه په طلب.
بله کور ودان خیبر سے فکر کوم ټلیفون یاري کوم خراب شول ډیره مننه په کابل کې د سیاسي چارو کتون کې آریان خیبر وو چې په اتلس ولایتونو کې د جګړو د بیا پایل پاړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبا په شیبا د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
له ازادي رادیو سره اوسئ زموږ خبرونه د مخام تر وو بجو دوام کوي. اوس هم پام وکړئ د ورځې اقتصادي پیښو ته.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د چرګانو پالنې په سکتور کې افغانستان ځان بسیاینې ته نږدې شوی. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په کچه اوسمهال د چرګانو غوښې د تولید کلنۍ کچه څه باندې 2,600 میټریک ټنو ته رسیږي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د احصایې او د معلوماتو ریاست د شمیرو له مخې د هیواد په کچه د غوښینو هګیو او تکثیری چرګ پالنې 9,200 لوی او واړه فارمونه فعالیت لري. په دغو فارمونو کې د هګیو چرګانو 3,560 فارمونه، د غوښینو چرګانو 5,193 فارمونه او د چرګانو څلور تکثیری فارمونه شامل دي. په افغانستان کې د چرګانو روزنې فارمونه جوړول لوی لاسته راوړنې ده چې د کارموندنې اقتصادي پیاوړتیا ځان بسیینې او د اقتصادي ودې او پرمختګ لامل ګرځي. په میدان وردګ ولایت کې د مرمرو په سکتور کې پنګونه زیاته شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدین ازادي راډیو ته وویل چې په میدان وردګ ولایت کې د مرمرو د تولید او پروسس فابریکې خپل پنګونه 1500 امریکایي ډالرو ته لوړه کړې ده. د فابریکې په 1920 لمریز کال کې د دې ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د 1000 امریکایي ډالرو په لومړني پنګونې سره خپل فعالیت پیل کړ او د ولایت سلګونو اوسیدونکو ته د کار زمينه برابره کړې ده. د شبکه په شپه ورځ کې د 300 ټن مرمرو تولید او پروسس ورته لري شي. خپل تولیدات کابل، کندز، بلخ، زابل، کندهار، غزنی، فراه، پروان او پنشیر ولایتونو ته لیږي او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 16 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1,020 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1,390 افغانۍ.
زموږه غل ازادي رادیو نه اوري کچیرته فیسبوک کاروي زموږه د فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي پته د facebook.com/azadi-r. اوس هم راځو یوې سیمایزې تودې موضوع ته. هندستان نن یک شنبه د درېمې پرل پسې ورځې لپاره د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي لګې پیښې ثبت کړې. په تیرو 40 ساعتونو کې بیا په دې ناروغي د غلطه د مړینو شمیر تر 4,000 زیات و چې په ټوله کې په کورونا وایروس د مړینو شمیر په هندستان کې تر 2,00,000 واوخت. تفصیل په دې راپور کې.
په تیرو 4,000 ساعتونو کې په هندستان کې په کورونا وایروس د 4,000 کسانو مړینه او د 3,00,110 کسانو اخته کېدل ثبت شوي دي. د روغتیا وزارت معلومات څرګندوي چې دا په تیرو دریو اونیو کې په ورځني ډول تر ټولو لږ شمیر ګڼل کېږي. په ټوله کې په هندستان کې روانه اونۍ په کورونا وایرس د 2,000,000 کسانو د اخته کېدو او د نږدې 28,000 کسانو مړینه ثبت شوه. په دغه هیواد کې د کورونا وایرس دویمه څپه په فبروري میاشت کې پیل شوه چې روغتونونه او روغتیایي کارکوونکي تر سخت فشار لاندې راوستل. د هندستان په هغو ایالتونو کې چې د دویمې څپې په پیل کې سخت ځپل شوي وو د سخت ټولبندیز تر لګولو وروسته په کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو ورځنۍ پیښې کمې شوي دي، لکه مهاراشترا او شمالي ایالت ډیلی. که څه هم د مرکزی حکومت روغتیایي چارواکو په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د پیښو کمیدو ته هیله ښولې، خو په ځینو ایالتونو لکه تامل ناډو او لرو پرتو سیمو کې د دغه وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. صدر اعظم نریندر مودی د شنبې په ورځ له چارواکو وغوښتل چې په لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي څارنې منابع او د څارنې میکانیزم پیاوړی کړي، ځکه د ښارونو تر ځپلو وروسته په دغو کلیوالو سیمو کې وایرس په چټکۍ په خلکو کې په خپرېدو دی. په کووید-19 ناروغۍ د ځینو مړو شوو کسانو جسدونه د هندوستان په ځینو سیندونو کې موندل سوي دي. د حکومت په یوه لیک کې چې رویټرز اژانس هم کتلی، په لومړي ځل د دې ټکان ورکوونکي موضوع په اړه رسمي خبرداری ورکول سوی دی. په ځینو سیندونو کې پولیس د کښتیو په مرسته په دغسې مړو پسې ګرځي. د پولیسو یوه افسر بی این اپاډی اے این آی خبری شبکې ته وویل
موږ ګزمه کوو، په هغو مړو پسې ګرځو چې سیند ته اچول شوي دي. موږ دغه مړي له وړ دودونو سره سم تر موندلو وروسته سوځو.
د رسمي شمیرو له مخې په هندوستان کې چې 1,350,000,000 وګړي پکې ژوند کوي، تر شنبې پورې 40,000,000 او 400,000 کسان بشپړ واکسین شوي وو. د هندوستان روغتیا وزیر هرش وردهان د شنبې په ورځ وویل چې تر جولای میاشتې پورې به هندوستان د کرونا وایرس ضد واکسین 15,000,000 ډوزه په واک کې ولري. په هندوستان کې په ټوله کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 40,000,000 او 4,800,000 اوښتی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس باور شو کندوز ته. د کندوز امنیه قمندانی وایي چې امنیتي ځواکونو ته یې د وسلوالو طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د تیارسای امر کړی دی. د دغه ولایت اوسیدونکي اندېښنه لري چې حتی د مرکز په څنډو کې د وسلوالو تحرکات په وروستیو کې زیات شوي. تفصیل په دې راپور کې.
زهرا کاکړ د کندوز د مرکز اوسیدونکي دا چې وایي وسلوالو طالبانو د کندوز ښار په شاوخوا کې له څه مودې راهیسې خپل تحرکات زیات کړي دي. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خلکو د اندېښنو په اړه وویل.
له ډېر وخت نه کې چې کندوز ښار شاوخوا ته جنگ روان دی، طالبان دي، شاوخوا ته طالبان دي، نور خلک سي د آزاده توګه خپل کار وظیفې ته تللی نسي، خپل د خپلوانو خبر اخیستلی نسي، نور ډز غږ هم ډېر نږدې راځي. نور دغه حالت د ټول خلک اندېښمن کړي دي.
د کندوز بل اوسیدونکی احمد الله وایي روان وضعیت د عامو خلکو پر رواني حالت ناوړه تاثیر کړی دی.
دا وضعیت سے درجے بخار باندھے بد تاثر کرے دا 500 متری کے ہو یا 1 کلومیٹر کے گورے سے جو قندوز طالبان اسے جو بخار کے ڈیر بد آغیز کرے دا روانی لحاظ دے اقتصادی لحاظ او دولت ہم اقدام نہ کی لارا خان اڑندے مرمری سے خوشی کی پا عام الس باندھے لگی جی.
احمد بلال د کندز بل وسیدون کیدای د پوینا د کندز وسیدون کو د کومي حمله لډاره احتیاطی تدابیر سخت کړی دي.
د افغانستان د دفاع وزارت اعلان وکړ چې کندوز ته تعدادي ځواکونه استولي دي. نو همدې عمله خلکو منځ کې ډېر وهم او ویره پیدا شوې ده. خلکو د احتیاط په توګه اولیه مواد چې خوراک کې توکي او سپن توکي دي هغه ذخیره کړي. همدارنګه ځینې کورنیو تکاویانې او زیرخانې خالي کړي تر څو د خوندیتوب لپاره یو تدابیر ونیسي.
د افغانستان دفاع وزارت پرون کندوز ولایت ته د تازه دمه کمانډو ځواکونو د استولو خبره وکړه. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امن ازادي راډیو ته وویل دغه ځواکونه به د طالبانو د احتمالي حملې په وړاندې د خلکو ساتنه کوي.
نیروی امنیتی و دفاعی افغانستان
د افغانستان دفاعی او امنیتی ځواکونه د خلکو د خوندیتوب لپاره هر ډول چمتووالی لري. په همدې هدف تازه دمه کمانډو ځواکونه په کندوز کې ځای پر ځای سوي دي. د امنیت پر خلاف به د طالبانو هر ډول فعالیتونو او تحرکاتو ته سخت ځواب ورکړي.
د کندوز امنی قمندانی هم پرون په ویلامه کې ویلي چې په دې ولایت کې ټول پوځي پرسونل په لومړی درجه احضاراتو کې دي او د خلکو د خوندیتوب لپاره هر ډول چمتووالی لري. د کندوز اوسیدونکي وایي پر دغه ښار د کومې حمله د احتمال لډاره په خلکو کې بیره خپره ده. تر یو لړ پراخو حملو وروسته کندوز ښار په 1,494 او 1,495 مریضو کلونو کې دوه وارې د وسلوالو طالبانو لخوا د لنډ وخت لپاره نیول سوی و. د کندوز د امنیت په باب اندېښنې په داسې حال کې زیاتې سوي چې د طالبانو لخوا د کوچني اختر په 3 ورځو کې اعلان سوی اوربند تېره شپه 12 بجې پای ته ورسېد. د اختر په دریو ورځو کې هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په خال خال حملو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. ځینو فعالانو د اوربند تمدید کړی په نوم په ټولنیزو شبکو کې یو کمپاین پیل کړی او له طالبانو غوښتنه کړې چې اوربندي وغځوي. خو د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دوامدار اوربند هغه وخت امکان لري چې په خبرې سیاسي بحثونو کې پرمختګ او موافقه وسی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا ګره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبر نه خوش هم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا کندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوریدونکو را سره پات شي دویم نیمایي کې درته نور بسته د خځو لپاره ځنګړی پروګرام لرو. اوس هم ورزو کونارته کونړ کې خیاطان شکایت کوي چې د تیرو اخترونو پر تله یې په دې کوچني اختر کې بازار سوړ وو. د دوی په خبره چې د ټولو کارونو په څیر د دوی پر بازار هم جنگ جګړو او وژنو بد سیوری غوړولی. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز ولسوالیو کې خیاطان او جامع ګنډون کې وای د پخوانیو کلونو په مقایسه یې د کاروبار بازار سوړ او هسې نه و چې د کالیو ګنډلو نوبت په خلکو ته نه رسیده. محمد نقیب د اسدآباد په بازار کې د جامو په کولونو او واسکټونو ګنډلو دکان لري. وایي
چې موږ د تیرو کلونو کې کار کوو تقریبا سل جوړه یا به یو نیم سل جوړه تیارول سیزن کې اوس تقریبا 50 جوړه 60 جوړه راشي. بل دا چې اقتصادي ستونزې شته خلک هغه شان جوړې نه کوي.
محمد اسماعیل راته هغه کتاب چې وو خوده چې پکې د ورکل شو او ګندل شو جامو په کولونو او واسکټونو لیست لیکل.
څه کال په دې خاطر باندې چې جنگ او جګړې او نامنی او دغه د خاطر بس خلک د غربت سره مخامخ دي. تر اوس کال په دورځ بس روزمره کار او 1500 او 1300 دغه څنګه اوسه کال بس دونه کیږي چې لبس برق بیل خلاص کړو واته جوړي مقصد د دورځ برابرۍ کې چې کاریګر روپي ورکاو.
د جامو ګنڈلو دکانونو کې کاریګر هم د کار لکموالي ګلمندي وای دی اختر کې د کار مزنه و. عرفان الله کونړه
نور کله به مونږ حتی چې کار به اندازې زیات به شوکرونه بم کول. اوس یو دوه جوړې راځي او هر کارګر ته کورنۍ ور په غاړه وي نو یو جوړه دوه جوړه باندې کار نه کیږي. کار ډیر کمزور شوی دی د مخکې پر تله باندې او مخکې به کارونه به اندازې زیات او د دغې جګړو سره زموږ کارونه هم ډیر کم شوي دي. مخکې به کار سړی ته خوند ورکو کارګر بم خوشاله او استاد بم خوشاله.
پرله پسې جګړې چې په کونړ کې له ډیرو کورنیو قربانۍ اخستی زیاتیدونکې بیوزلی او د کاروبار نشټواله د کورونا وبا اغیزې هغه څه دي چې له ډیرو کورنیو د اختر لپاره نویو جامو اخستو او په خیاطانو د ګنډلو توان اخسته. دلته ګڼې داسې کورنۍ شته چې جګړې د کورنیو سرپرستان ترې اخستی او یا معلول شوي. د یو شمیر نورو کورنیو د کار سړي روزګار نه لري. د ځینو کورنیو سرپرستی بیا د محمد ساحل په څیر ماشومانو ته ور په غاړه ده. په کونړ کې خیاطان او جامع ګنډون کې په داسې حال کې د جګړو لامل د کاروبار له کموالي شکایت کوي چې په هیواد کې د اختر په درې ورځو اوربند کې هم غني چاودنی وشوي. پکې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوخته. په ډیرو کورنیو د اختر خوښۍ په غم او ویر بدلې کړې او بیا هم له ډیرو کورنیو د ګټې وټې سرونه واخستل.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده @ازادي رادیو.
له دې سره د سهار د غرمې 12 بجې کې دونکو دی یو زلبیا به نوریاس نوری د واکچو.